کلام کی غم عشقم خواند.
افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سلما بند ته هم امنیتي ګواښ زیات شوی دی.
د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړي.
په چشت شریف ولسوالۍ کې پراته د بند امنیتي کنډک له قومندان الله محمد اندل سره مو مرکه کړې. افغان سرتېرو په پکتیکا کې د وازیخوا ولسوالۍ محاصره ماته کړې ده.
ولسونو پر مات دغه برید پشا وتنبول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مجذوب لاړولې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت وايي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره دې هیڅ پلان نه لري چې خپل سفارت وتړي. دا به هم واوري چې په کندهار کې ډېری ځوانان د قیلون یا د میوې په نوم د چلم په څکلو روږدې شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی وجی صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډونی زه خبرونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. طالبانو سلما بند ته نږدې د ملي اردو د یوې پوستې شپاړه سرتیري وژلي دي. د تاجکستان چارواکي وایي له یولس سو زیات افغان سرتیري د هیواد ته تښتیدلی دي او ولسمشر جو بایډن استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د باج اخیستو د یو پراخ سایبري برید په اړه تحقیقات وکړي. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د سلما بند د کندک قومندان الله محمد اندړ ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیري سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسته د سلګونه طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د غزې پوسته هم طالبانو نیولې ده. ښاغلی اندړ وایي چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي.
د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی ده. د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه.
د ملي اردو د قومندان خبرداری ورکړ چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي د سلما بند په شاوخوا کې پرتې نورې پوستې به هم طالبان ونیسي. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې یولس سوه یو دیرش افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه دې هیواد ته اوښتي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې یو زرو اووه دیرش افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ څلور نوي نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه دې هیواد ته تښتیدلي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې شپاړس سوه افغان سرتیري د هیواد ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې له شلو زیاتې ولسوالۍ طالبانو ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې او افغان ځواکونه ترې پشا شوي دي. طالبانو همدارز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ځینې سیمې هم نیولې دي. یو بل خبر لمخې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط شوه. سیمه ایز او په مرکز کې حکومتي چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو د ناوې ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل چې دولتي ځواکونه نیمه شپه ترې ووتل. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ د افغان امنیتی ځواکونو د ولکې څخه ووتل او د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې ده. کم نظامی پرسونل چې د ملي اردو امنیت ملي پولیس ملي پکشي کې و جنراوتلې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبانو پر ناوې ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. له واشیر او ګریش کروسته ناوه د هلمند دریمه ولسوالۍ ده چې له مې میاشتې راهیسې سقوط کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. ښاغلی محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی، نن ریا خبری آژانس ته په یو مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو د دې حملو اټکل نه کاوه، خو هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په قاطعیت سره د حملو ته ځواب ورکړي. لازدی راډیو خبرونه اوري. امریکایانو د جولای 4مه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریټونو او اورلوبو سره ولمنځله. په داسې حال کې چې تیر کال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منزل شو. سکل د خپلواکۍ کلیزه امریکایانو ته دا فرصت په لاس ورکړ چې له څه باندې یو کلن ټولنیز واټن، د کاروبارونو له بندېدو او ټولبندۍ وروسته له خپلو کورنیو او ملګرو سره جشنونه جوړ کړي. که څه هم د ولسمشر بایدن هغه ژمنه ترسره نه شوه چې په سلو کې اویا بالغ امریکایان به یو یا دوه دوزه واکسین ترلاسه کوي، خو ښاغلي بایدن د ټول هیواد په کچه د خپلواکۍ د جشن لمانځنه وهڅوله. بایدن چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د روغتیا پالانو، پوځیانو او د هغو د کورنیو په ګډون د یوې لویې غونډې کوربه و، وویل
موږ هیڅ کله نه غواړو بیا په هغه حالت کې واوسو چې یو کال مخکې وو. که څه هم کرونا ویروس ورک شوی نه دی، خو نور نو زموږ ژوند نه اداره کوي او هیواد مو له فعالیته نه غورځوي.
ښاغلی بایدن پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې ځانونه واکسین کړي او وی ویل دا د بل هر کار پرتله وطن پالنه ده. ولسمشر جو بایدن استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبری بریډ په اړه تحقیقات وکړي. په فلوریدا ایالت کې پر کاسیا نومي شرکت د دې بریډ د پراخوالي کچه لا هم نه ده معلومه، خو د سایبری امنیت کارپوهان وایي دا د یوې روسي ژبې ډلې کار دی. په همدې حال کې ځینو نورو شرکتونو هم ویلي چې د دوی پر سیستمونو بریډ شوی دی. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په 2مه د امریکا د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې د دې بریډ له کبله زرګونه په لږ تر لږه اولسو هیوادونو کې زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې سایبري جنایتکارانو له برید وروسته له متضررینو څخه له 15,000 نیولې تر 5,000,000 پورې د باج غوښتنه کړې ده. اورستای خبر په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلو به سبا د چنګاخ په 15مه نیټه پیل شي. ایتالیا او اسپانیا به د کابل په وخت سبا شپه په 11:30 بجو سره مخامخ شي، او د چهارشنبه په ورځ انګلستان او ډنمارک د شپې په 11:30 بجو لوبه کوي. د دې جام فاینل لوبه به د یک شنبه په ورځ وي. د اروپایي ملتونو د 2000 کال جام د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلی وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به د هرات د سلما بند په وړاندې د موجوده ګواښونو په اړه د دې بند کنډک له قومندان الله محمد اندل سره مرکه واوري، خو بیا هم د ناامنۍ په موضوع کې تمکیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو شمېر ولسوالیو د سقوط خبرونه په دې وروستیو کې ډېر شوي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د وازی خوا ولسوالۍ چې له تیرو 1 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه، افغان سرتېرو وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو سره د دې ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د طالبانو برید په شاته مولی. نور په دې راپور کې
د پکتیکا له مرکز خرنی سلګونه کیلومتر لري ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته د وازی خوا ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو له تیرو 1 ورځو راهیسې محاصره کړې وه، تیره شپه افغان سرتېرو د ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د وسلوالو طالبانو برید شاته کړی دی. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي رادیو ته وویل چې افغان سرتېرو د یادې ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي.
د ولسونو پر مات همدارز د افغان ملي امنیتی او دفاعي او محلي کارمندانو په قومت سره دغه برید پښا وطنبول شو او دوی ته ګڼشمیر درنه مجروب لاړول دا چې ولسنانه ترهګر طالبان پکې وژل شوی دي او نه تنه نوري ټپیان دي.
وازی خوا وړمم او تروې د پکتیکا هغه لري پرتی ولسوالۍ بلل کیږي چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د مرکز خرنې او د یادو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ځمکنۍ لاره وسلوالو طالبانو تړلې او افغان حکومت د حوالې لارې دغه ولسوالیو ته اکمالات کوي. د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آرین همدارز وایي افغان سرتیرو د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. د ایوای په لویو لارو کې افغان سرتیرو ولس کړې ماینونه هم موندلې چې پر افغان سرتیرو او عامو خلکو له چودنه وړاندې خونسه شوي دي. آرین وایي په دې جګړو کې یوازې یو پڅونوال ټپي شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه بلل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د پکتیکا د خوشامند او زیړک ولسوالۍ نیولې دي. د پکتیکا ځایي چارواکي د خوشامند ولسوالۍ سقوط ردوي، خو د زیړک ولسوالۍ د سقوط په اړه تر اوسه د رد او تایید تبصره نه ده کړې.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي. په هغه ولسوالۍ کې چې د سلما بند هم پروت دی، د سلما بند د کنډک قومندان الله محمد اندړ شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري سلما بند ته نږدې د غزي په نوم پر یوه پوسته د سلګونو طالب جنګیالیو له تېرې شپې په برید کې وژل شوي، خو هغه زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې برید کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې. اندړ دغه راز وویل چې د غزي پوسته طالبانو ولې د ښاغلي اندل په وینا د سلما بند په شاوخوا کې د ایراني جنګیالیو په ګډون سلګونه طالبان راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي. مخکې مې د ټلیفون له لارې له ښاغلي اندل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې سلما بند ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي.
نور ګواښونه ساده، سلما بند ته د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی دا د دوی په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه. نو حتماً هغه ملي منافعو ته ژمن خلک نه دي، دوی همیشه دا کوشش کوي چې دا ملي منافع د منځه ویسي. اوس هم کوشش کوي په بند باندې څو ځلې د بند په پوستو تعظیمي جنګونه وکړو ابلي وکړي، خو بېرته دي د کارمان سربازانو د کارمان پرسنل لخوا ورته جواب ورکړ.
بلې، دغه وروستۍ پېښې په ارتباط باندې که موږ ته ووایې چې د تاسو کومه پوسته باندې هم وسلوالو طالبانو برید کړی وو او مرګ ژوبلې در اړولې ده، دا کومه پوسته چیرې وه او څه وخت دا برید شوی ده او څومره مرګ ژوبلې در اړولې؟
هو، دا د کمربند پوسته وه، د سلما بند او د چش شریف د ولسوالۍ د کمربند پوسته وه. نو د شپې جنګ سپې دښمن سم تلفات اوښتي مقابل کې دای نه چې دښمن ته تلفات نه دی اوښتي، خو دښمن ته جماعت دلته ډېر دي، هغه چې عملات کوي تهاجمي عملات کوي په یو پوسته باندې، نو خامخا مرګ ژوبله مخته مو اوښتي ده طالبانو ته مو اوښتي.
تاسو ویل چې دغه ګواښ یو څه زیات شوی په دې وروستیو کې، ځکه چې د وسلوالو طالبانو خوا حملو ته زور ورکړی دی، د مرستې غوښتنه مو کړې ده، آیا تر اوسه پورې مسؤولو چارواکو ستاسو هغه غوښتنې منلې که څنګه؟
موږ تقریبا درې میاشتې مخکې خپله ما پیشنهاد کړی، شورای نظامي مخصولو درخواست حمایه کړی، درخواست پرسنل هم کړی، نو موږ خپل توان وس قدرت ټول امکانات هم په کار اچولي. دا چې مقامات بېغوري کوي هغه به بیا دوی دې ملت ته جواب ورکوي. دا ملي سرمایه ده، دا مهم ځای ده، دا یو حیاتي پروژه ده، دا د سلما بند ده، په دې باندې ډېر خلک قرباني شوي دي، دې خاورې بچیان قرباني شوي دي. دا چې دوی توجه نه ورته کوي هغه به سبا خپله دوی به بیا دې ملت ته جواب ورکوي. موږ خپل توان هر څوم کړی دي، د دوی نم تقریبا دوه میاشتې مخکې، درې میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې، دوه هفتې مخکې، هر وخت موږ کمانډو مایه درخواست کړې، خو چا اقدام نه ده کړی، چې اقدام یې نه ده کړی هغوی دې بیا جوابګویو مي.
په ټوله کې د وسلوالو مخالفینو طالبانو هدف دا دی چې ډېرې سیمې ونیسي. که راشد د سلما بند ته، آیا یوازې مسله دا ده تاسو دا درک کړئ چې غواړي طالبان دا بند ونیسي، دا سیمه ونیسي، او که تخریب کوم خطرونه هم احساس کړي دي په دې وروستیو کې؟
نو طالبان چې یاري دغه بند سلما نیسي یا سقوطوي، هغوی باتمن دي هغوی په منځ کې نور خارجي طالبان دي هغوی نه غواړي چې افغانستان دې داسې ملي سرمایه او داسې هغه ولري حتمن دوی کوشش کوي بارها او بارها برای کوشش کړی ده چې صدمه ورسوي خپل وسی توکل د خدای څه صدمه شی نه دي رسودي جنګ کوي په کمربندي پوستو باندې جنګي تعدیدات لوړ دي دشمن تجمعات ډیر دي نو وار لزا هر وخت دوی جنګ کوي کوشش کوي چې د سلمه بند ونیسي
غوښتنې چې تاسو کړي که حکومت تاسو ته لازمې مرستې د امنیت د ټینګښت په برخه کې درونه رسوي تاسو څه کولی شئ؟
نو موږ سره چې څومره امکانات څومره پرسونل ولرو نو موږ خپل امکاناتو نه کار اخلو د دې خاورې نه دفاع کوو د ملي سرمایې نه دفاع کوو نو هغه مقاماتو کار ده باید ویاستئ کومکي پرسونل کموندو اتفاق واستئ چې دا ساحه دښمن له وجوده پاکه شي دا یو ملي سرمایه ده دا حیاتي سرمایه ده دا ډیره یو لویه پروژه ده دا د ملت وینه جوړ شوي باید غفلت دي کې هیڅوک ونه کړه مقامات یې په هیڅ صورت باید ونه
د سلمه بند کنډ قومندان علا محمد اندرلو لکه څنګه چې مو اوریدل ښاغلی اندر خبرداري ورکوي چې کمرسندوی زواکونه سیمې ته ورونه رسیږي. د سلمه بند په شاوخوا کې ښایي وسلوال طالبان چې د په وینا نورې کړی یا د ایراني جنګیالي هم پکې دي نورې پوستې ونیسي او دغه بند ته به جدي ګواښ متوجه کړي. دغه راز نن په ولسي جرګه کې هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث شوی وروسته به په دې اړه نور تفصیل واورې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورې.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن په ولسي جرګه کې هم بحث وشو. د ولسي جرګې یو شمیر غړي په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو پر لپسې سقوط ته اندېښنه لري. یو شمیر غړو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره وویل چې د امریکا وتل افغانستان غیر مسؤلانه اقدام و. نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د نن ورځې عمومي بحث تر ډیره په وروستیو نام نه ورټول. دوی له جګړې پرته د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د ولسوالیو وتل د پښتنې وړګنی. د ولسي جرګې غړی امرالله مرادي
که ولایتونه سقوط ونه کړي مرکزونه ونه نیسي ولسوالیو د اصل ټانکونه او اراجدات چې وسره دي او وسایط وسره دي دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی.
له بلې خوا د هلمند ولایت استازي محمد کریم اتل د ولسوالۍ د سقوط تر څنګ د امریکا غیر مسؤلانه وتل د پښتنې وړ بولي.
امریکا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت یعنی اوسنی ادارې سره په دریم ورځ باندې امنیتی تړون لاسلیک کړي. په هغه کې ډېر هغه موضوعات و چې هغه امریکایانو باید په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د نظام د حمایت او د افغانستان د برم د ساتلو او د امنیت په برخه کې باید زموږ سره همکاري کولای. ولې دوی هغه امنیتی تړون ته ژمن پاتې نه شول؟
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړی فاطمه کوهستاني بیا د ولسوالۍ او سقوط د حکومت له لوري د نامتوازن ویش پایله بولي.
دا چې نن ولسوالۍ سقوط کیږي د دې دلیل د حکومت له لوري لزین ولسوالۍ سره د مهماتو د ویش په برخه کې نامتوازن ویش دی. دغه مهمات د اړتیا له مخې نه ویشل کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې امریکا ویلي و چې له افغانستان د وتلو وروسته به هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به خپل ډیپلوماتیک حضور ساتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم وروستیو اندېښنو ته ښکاره ځواب نه وایي خو زیاتوي چې حالت به ډېر ژر بدل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان
زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه پرته له وقفه هڅه کوي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او افغانانو ته آرام ژوند برابر کړي. د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو او د خلکو په ملاتړ به دا حالت بیرته شوالي خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او د طالبانو لاسته د یو شمېر ولسوالیو د پریوتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د بدخشان ولایت 15 ولسوالۍ نیولي او یوازې دوه ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. دغو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سقوط شوي ولسوالیو ډیری پرته له جګړې د طالبانو لاسته لوېدلي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي وو چې له دغو ولسوالیو تکتیکي شاتګ کړی.
د ولسي جرګې د نننی بحث په اړه مو واورېدل. یو شمېر غړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون باندې هم انتقاد وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د دې هیڅ پلان وبخې نه لري چې خپل سفارت وتړي. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا په کابل کې د بیړني حالت پر مهال خپل سفارت د تړلو پر طرحې کار کوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې افغانستان کې د خپل دفتر د تړلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د سفارت ازادي راډیو ته رالیږلي برېښنالیک کې لیکلي د جمهور رئیس بایدن د لارښوونې پر بنسټ دوی په کابل کې د خپل فعالیت ډیپلوماټیک حضور او له افغانانو حکومت سره د لا زیات کار کولو په موخه پاتې کیږي. په لیک کې وړاندې لیکل شوی دوی د خپل سفارت د تړلو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د خپل خلکو او کارونو لپاره د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په اړه د پلان جوړولو په حال کې دي. په افغانستان کې د امریکا د مهم او لوی ډیپلوماټیک مرکز ازادي راډیو ته ویلي دلته د خپل چارو پر وړاندې د شته امنیتي ګواښونو په اړه پوهیږي او د اړتیا پر مهال به د دې ګواښونو د لمنځوړو لپاره خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د امریکا سفارت دا هم وایي چې کولای شي په خوندیا او داسې ډول خپل کارونه مخته یوسي چې د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په ګټه وي. دا سپیناوی وروسته تر دې کېږي چې د شنبې په ورځ وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې ولیکل کابل کې د امریکا سفارت د خپلو مامورینو د وستو لپاره بیړنۍ پلان چمتو کوي. په کابل کې د امریکا سفارت داسې مال د خپلو چارو په دوام ټینګار کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم درې ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې کابل کې د خپل سفارت د پرانیستې پاتې کېدو ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم وایي د امریکایي او بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د متحده ایالاتو او نورې نړۍ سره د نویو اړیکو څپرکې پرانستل شوی چې له مخې به یې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر روانې وي. بلور ته بیا په مزار شریف کې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور پر بنسټ افغان چارواکو منلې چې مزار شریف کې یو شمېر بهرنیو قونسلګریو خپلې چارې محدودې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هیڅ کوم سفارت په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکه نه ده نیولې. په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو له خوا د امنیتي ستونزو له کبله د فعالیت د محدودېدو راپورونه داسې مهال خبريږي چې طالبانو هم یو اعلامیه کې بهرنیو ادباو او ډیپلوماټانو ته داد ورکړی چې د دې ډلې له خوا دوی ته هیڅ ډول خطر نشته او کولای شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نام نه له موضوع وی بل موضوع ته مخه کوو. په کندهار کې ډیر ځوانان د قیلون یاد میوي په نوم د چلم په څکلو روغ دي شوی. د کندهار د امر اختیار ریاست مسولین وای د چلم د دې چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یو کمیټې د جوړولو پلان لري. نور په دې رپورت کې
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یو قیلون څکوي. په ورستي لسکولونه کې په کندهار کې په لسکونه کافي شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یادمی وی چلم دی. په دغه کافي شاپونه او رستورانتونو کې د قیلون دی وی سرخانی به ل یو نیم سل افغانیو بیا تر 2.5 سل افغانیو پر رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه ل 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هر دوه ورځو کې کاف شاپ ته د قیلونز کولو لپاره ورځي. هغه وایي د 35 کلن رئیس قیلونز کوي او د ملګرو سره ناشته پاستي د قیلون موتاد کړي.
نن بار سره ناشته او 15 کار کیش پخته سوې یم. هغه چرند پای راځم چې مونږ سپوند اس مې واټو کیږي او ته که هم هغه سره 15 ورځې راځم یا نه پچی شي اسره کوم نه پچی شي که سره کنه پچی شي سره په واټو نه ډیسکوري به راځي هم کار بتانی داسې بره کم یه چې نو نو ځوانان پختنه سي دا شری هیڅ هیڅ عمل نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده ترڅو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا ترڅنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوي چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده ترڅو د ځوانان کوم چې د کیلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شوشه پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو ترڅو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کیلون سکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کیلون مینو دی. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان دپاره راځي خالي کاپي وو د دې دپاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم دپاره خلک راځي نو بیا کاپي وو دا شیان هم سره چای او داسې هر څه سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمندانۍ په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر برکزی وایي د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامې روغتیا ریاست ورڅخه غوښتنه وکړي دوی به یې په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره مضر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټوله ورځ کیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د سیتیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قمندانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشه یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه کیلون هم د دې مشکلات او ستونزې خالی نه دي. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوندې کوشش ده چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو ترڅو کولای شو د مخ ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سیبي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سیګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه دا ځای راځو ته د خیش لرم ز علاقه داریم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت زو نماینده ام اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا سړی خلاصي د ماشام د لوري جی خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنی نه انجوړي ودغوتا چې وی دي چې نن انجوړي راکړي نو د خدای وشته وګورم پاک خوري چې موږ چې در بدر وي دا خاکي په سر چې د خدای شام شیم نه لرو او دا بیغان د ازادي راځو ته لرم چې بهشین موږ آل خراب دي په سر کې سند رګشین چې پراتو یو قسم نه په خدای کده خدای شام شیم یو سره خو په شلو کې یو کور خو لا کنه ماشان مې په شلو کورو کې د دوه کال انجیلی یا درو کال انجیلی یا شلر پر باندې یالا پر باندې وای نه پجره کوي په کور کې راک نو د خدای وشه ته وګوري د خدای وشه ته وګوري موږ په هغه ور سي د در بدر مسلمانان خاکي په سره ولسي نه دغه یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمت الله.
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د لشکره ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم د لغمان لشکره ولسوالۍ د لشکره ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نامي د یو ټول خلک دي ځای شوی دي د کډوال شوی د کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال د نیم در خلک دي دلته د یو خیمې نه لري د چارګان دغه د سیمټو بوروي نه د یو خیمې جوړ کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانې دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق لکه سم یو د دې اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کړی تقریبا یو نه یو نه د سفیر اغلی د سرکان هیڅ ورته مرسته نه کوي واد من دغه زما پیغام مسلین چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څو مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې دي. خبرونه دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې به دغه راز واوري چې امریکایانو سږ کال د جولای څلورم چې پرون و د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو اول منځله. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. احمد تکلی وړاندې کوي.
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې سلما بند ته نږدې د ملي اردو شپاره سرتیر له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د سلما بند د کندک قومندان ازادۍ رادیو ته ویل چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غاړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1.5 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 4 نور سرتیري د افغانستان په شمال کې له سرحد څخه د هیواد ته تښتیدلې دي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم تیره شپه د طالبانو په لاس سقوط شوه. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې دولتي ځواکونه نیمه شپه له ولسوالۍ ووتل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی وایي افغان دولتي ځواکونه د له لاسه تللو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. امریکایانو د جولای څلرمه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریټونو او اورلوبو سره ولمنځله او دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منځل شو. ولسمشر جو بایدن د امریکا استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبري بریډ په اړه تحقیقات وکړي. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په 2 د دې بریډ له کبله زرګونه کسان په لږ تر لږه 1 هیوادونو کې زیانمن شوي دي. او په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلوبي سبا پیل شي. سبا شپه ایتالیا او اسپانیا او بل سبا شپه انګلستان او ډنمارک لوبي کوي.
کمو وخت وی دی او نورو خبرونو تفصیل به هم کول شي چې ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام مخله دي چې اونې زو خبرونه ته وار ورسیږي. امریکا ته زو امریکایانو سکل د جولای 4 مچ پرون ودی د هواد خپلواکي ورس په پریډونو او اورلوب ول منځله د خپلواکي د ورځې سګنیل منځنه د تیر کال سره څرګند توپیر درلود ځکه هغه وخت کووید 19 د محدودیتونو ناروغي د محدودیتونو لقبل ډیر مراسم لغوه شوی او خو په بریتانیا کې ملکي د هواد ملي روغتيي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکی دولتي میډال ورکړی او په روسیه کې هم د جنوري د میاشتې را وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید 19 تر ټولو زیات پیښې ثبت شوې دي. نور په دې رپورت کې
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن د کاروبارونو له تړل کېدو ټول بندي او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سکل دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای 4مه چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ ده له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر 4مې نیټې جمهور رئیس بایدن ټاکلی وو او لمخې باید د امریکا 80% لویانو لږ تر لږه د واکسینو وستن کړي و نه دي رسیدلي، خو بیا هم جمهور رئیس بایدن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیون ستنې شوې چې د دې هیواد د لویانو لږ تر لږه 80% هدي اقل د واکسینو یو دوزه خسته. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د المان ځنې پکې د کورونا وبا له کبله لغوه شوی وي او زیات یې کړی چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي خو نوموړي خبرداری ورکړ شي کووډ 19 لا لمن ځن نه دی تللی او د ډیلټا زر خپرېدونکي بڼې په زیاتېدو ده. په لندن کې بیا ملکی الیزابت د یک شنبه په ورځ د دې هواد د روغتیایي کارکونکو قدردانی وکړه او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د دریاویا کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دا ایوارډ د ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیه د یک شنبه په ورځ تر 15 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. انډونیزیا د جولای په 4 نیټه 2233 نوې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونو پورته شو. دا کرونا دویمې څپې د انډونیزیا په جاوا او بالی ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټول بندي عملي کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ماشوم د حقونو یو بلې خبرونه ته مو راغولو. نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي د هوښیاري، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. کچری ماشوم په ډیرو پختنه ورټل شي به جرأت کیږي او په راتلونکي کې اته خپل خبر هم په عام مجلس کې نشکولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیات پوښتنه کوي د ارواپوهنې له نظره، ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنه ولري.
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړی څو میاشتو څو کلونو کې خپل دای په خپل د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درکې، یعنی په دې وسیله غواړي او شز دک. کله چې تاسو ماشوم راځي ګلاس خولې توړي یا پخته خولې توړي یا مڼه خولې توړي، په دې ډول دی غوړي چې داس دکی چې پخته څړول شایده، مڼه څړول شایده، ګلاس څړول شایده. بیا په دویم ځل یو نه ورسته دوه ورځې ورسته بیا دی پخته او ګلاس خولې ته نوړي، ځکه چې د تیر وخت داس دکړي د ټیسټ کړي چې زباید څه شی وڅکم د خوړل لپاره څه دي، مزه پک څه کېده، په ګلاس کې ده، پخته کېده که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه هلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندو پلار نه باید خپل خلق تنګ نه کړي او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نشي باید په ډېر نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي، سوال لري، دوه مورد ښيي. لومړی دا ښيي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوسی، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي وایي چې ګڼې مور پلار سم ځواب نه ورکوي، کومور پلار یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځل پوښتنه نه کوي، کومور پلار په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغی په تیروالی په جنگ په جګړو خپل پوښتنه نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچی یې چې پوښتنه ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده. بچی چې ډېرې پوښتنې کوي دا کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه ده چې مونږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بلې، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي. دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي، پرې غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله د سم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډیر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. تا دوی سلف استیم، عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وی نه ربړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه دی، خخ که دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکینې باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. کورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بلې، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه به وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشومان فرق کوي چې څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند، یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو، دا مرحله ده د مور په نس کې، یا د مور په پوست. دویمه مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. درېیمه مرحله هم مرګ ده. څلورمه مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو، د قشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی، یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې وم، یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله، ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه، زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده، په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې هم پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څوم نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه، او ما په ډېره نرمه لهجه، په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ځواب کړې چې زه څوم نمره وم، په اول صنف کې څوم نمره وم، تر دولسم صنف پورې. او دا ډېر راحته کړله. او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي، او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور، د زوی، د اولاد، دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه، په دې وسیله، په دې شیوه وکولای سو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطحه دي، محصلین دي، خپل نظر نه سي ورکولی، د تختی سر ته نه سي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو، نظر نه سي ورکولی، خبره نه سي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه دي زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل سوي. او که احیانه دوی خپله کوشش کړي چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل سوي دي، سرکوبه سوي دي، او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبرې په لاشعور کې پاتې سوې ده، او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډیره زیاته مننه تاسو باندې وسه.
سلامات.
قدر منوتونکو د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیرو پوښتنو پاک لای ویل، د ماشوم ډیرې پوښتنې د زکاوت نه خده، نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدي او ورته ځواب کړي. ماشوم ته دمه وای چې پختنه مکه وا وخت نه لرم. د بچو پختنه د ژوند د نورو چارو غوندي مهمه وګڼي. دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه هي چاري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تک کچ پرې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دی هغه په دې خطر باندې چې وای ورته عمل ورسی نو هر کار کوشش کی چې زده کی نو بل اخر دی په هیڅ شی باندې نه پویږي خو په هر شی باندې پویږي لږ په هر شی باندې پویږي چې دا سی طریقه نه ده د اوسنی دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچ نه ده شکه چې دا د چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوړه کی په هغه کې خواري وکاجي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي ځان وزلې تر څو د پګرانه باندې خرڅي مګر یو بل شی چې دلته سره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید سره زده کړل هغه باید وکړل فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي په اداري مدیر دی نو داغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دا باید سره زده کړي یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی ممکن داغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي وکیل دی یو بل څوک دی داغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلای شي نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید سره زده کړي
دا شپاره د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په هنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال نه پاتې کیږي
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوړه ده کله څوک په هنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو په هنتونونو کې موجود وي چې دوی په هنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي په زمن کې هر څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي دوهم دا د هغه نوي د کولای شي خپل ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوی وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجودې استفاده وکړي که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره د موضوع ته پام کوي
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوې ستمې پیړۍ کې ځوان کوي له مخکنی نسلونو سره فرق زیاده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نی مهارتونه زده کړي تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب شي او 80% بیا هم بیکاره کیږي نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وایي شخصي پانتون وایي یا هم نور زده کړې مخ کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي داسې نوي مهارتونه کې څه باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی یعنی که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خو څه کوي د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوند کو زده کول پرته وسنه ځوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب کزوانن غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي، نو لکم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لا تفی له هدا کورنۍ له هدا ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هرڅ زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه. څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه یو فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عام نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه یو فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه جوړ کړی دی. کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په برخه کې دی کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
پل روانیم گام گام گگے گم پل پل خپل روان يم ګام ګام دګېګم
پل پل روان